السلام علیکم. افغانستان کې د سهار لس بجې سوې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې تر ډیره دوه اونیز پروګرامونه خپریږي. مثلث او اوومه ورځ نن یکشنبه ده. د لیندیا قوس میاشتې 25 د دسمبر 15 د خبرونه په خبرونو پیلوو. د هوا پیژندنې ریاست نن یکشنبه د افغانستان په 11 ولایتونو کې د درنې واورې، باران او چټکو بادونو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یوه خبرداری کې ویلي چې په هرات، فراه، بادغیس، فاریاب، غور، سرپل، جوزجان، بلخ، سمنګان، بامیان او دایکنډي ولایتونو کې به د باران اندازه له 15 تر 25 میلی مترو او د واورې کچه له 10 تر 15 سانتي مترو پورې وي. وړاندې ویل سوي چې د سالنګونو په ګډون په شمال ختیځو، شمالي، لویدیځو، جنوبي او مرکزي ولایتونو کې د چټکو بادونو د لګیدو اټکل سوی چې سرعت به یې په یوه ساعت کې له 500 تر 110 کیلومتر پورې وي. تایلند څلور افغان کډوال له جالي پاسپورتونو سره نیولي. د تایلند د کډوالو ادارې ویلي د دې هیواد په پوکت هوایي ډګر کې درې نارینه او یوه افغان ښځه هغه وخت چې غوښتل یې د قزاقستان له جالي پاسپورتونو سره د تلاشي له ځایه تیر سي نیول سوي. د ادارې ویلي چې دغه کسان تیره سې شنبه نیول سوي. له دې وړاندې د روان کال په اګست میاشت کې هم په تایلند کې یو بل افغان له جالي پاسپورت سره نیول سوی و. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي امریکایي چارواکي د سوریې د یاغیانو له هغې افراطي ډلې سره په تماس کې دي چې تېرې یکشنبه یې په سوریه کې د بشار الاسد رژیم وپرځاوه. په سوریه کې د دغو عملیاتو مشري هیئت تحریر شام ډلې کوله چې څو هیوادونه یې تروریستي سازمان ګڼي. بلینکن پرون په اردن کې یوه کنفرانس ته د خبرو پر مهال دا خبره وکړه او دا لومړی امریکایي چارواکی دی چې د بایډن ادارې او د هیئت تحریر شام ډلې ترمنځ د مستقیمو تماسونو خبره په عامه تاییدوي. انټونی بلینکن د اتو عرب هیوادونو، ترکیې او د اروپایي ټولنې له لوړ رتبه چارواکو د غرض ملګرو ملتونو سره هغه اصول لاسلیک کړل چې هدف یې په سوریه کې یوه سوله ییز او غیر فرقوي انتقال لپاره د لارو چارو مشخصول دي. پرون زرګونو اسرائیلیانو لاریون وکړ او د پاتې یرغمل سویو د خلاصون لپاره د یوې موافقې غوښتنه وکړه. دا غوښتنه داسې وخت کېده چې د فلسطینیانو په قلمرو غزې ته ړنګه کې د حماس او اسرائیل ترمنځ د جګړې څه باندې 14 میاشتې کېږي. د امریکا متحده ایالتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د اسرائیل پیژندل سوي فلمي لوبغاړي لیور اشکنازي پرون په تلابیب کې د خلکو یوې ډلې ته په خبرو کې وویل موږ دا منو چې تر اوسه ناکامیو او اوس پر یوه موافقه سلا کېدای سو. تر دې مخکې هم د اسرائیل په څو ښارونو کې د ورته لاریونونو پر مهال د پاتې یرغمل سویو د خلاصون غوښتنه سوې ده. پر اسرائیل د 2023 کال د اکتوبر پر 1 د حماس وسلوالو ناببره حمله وکړه چې 1200 کسان یې ووژل او 251 نور یرغمل کړل چې له دې ډلې 96 لا هم په غزه کې دي. خو د اسرائیل پوځ وایي چې د پاتې یرغمل سویو له ډلې شی 14 مړې سوي وي. ایران کې د یوټیوب سندرغاړي پرستو احمدي او دوه نور همکاران د ایران د پولیسو لخوا نیول سوي. د دغه ایراني سندرغاړي مدافع وکیل رسنوي سره په خبرو کې پرون ویلي میرمن احمدي د آنلاین کنسرت له نندارې وروسته په مازندران ولایت کې نیول سوي. د ایران قضایه قوې تیره پنجشنبه د احمدي د کنسرت د اجرا پر خلاف قانوني شکایت ثبت کړی و چې هغې په دغه کنسرت کې بې لستوڼۍ اوږد کمیس اغوستی و او حجاب نو رعایت کړی. هغه تیره چهارشنبه پر یوټیوب خپل کنسرت خپور کړ چې پکې وایي زه پرستو یم. هغه نجلۍ چې غواړي هغو کسانو ته سندر ووایي چې ورباندې ګرانه ده، دا هغه حق دی چې زه ورڅخه انکار نسم کولی. دغه کنسرت 14 لک کسانو وکوت. د پرستو احمدي د مدافع وکیل په خبره د هغې ګیتر ژغوونکی سهیل فقیه نصیری او پیانو ژغوونکی احسان بیرقدار د شنبې په ورځ نیول سوي دي.
د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه
په دې خبرونه کې د سوریې، افغانستان او پاکستان د وضعیت یو پرتله کوو. په سوریه کې د دسمبر په 8مه د بشار الاسد رژیم سقوط شو. د الاسد د کورنۍ نږدې نیمه پیړۍ واکمنۍ د نږدې دوو اونیو په ترڅ کې نسکوره شوه، تقریبا د افغانستان د جمهوري نظام په څیر چې طالبانو د 2021 کال د اګست په 15 نسکوره کړ. توپیر په دې کې دی چې په کابل کې طالبانو خپل حکومت جوړ کړ، نور پکې نه دی شریک کړي او په سوریه کې د بشار په ځای د هیئت تحریر شام البشیر ته د موقت ادارې واک سپارل شوی دی او د یاغیانو د همدې ډلې مشر محمد الجولانی په خپل واک په لاس کې نه دی اخیستی. هیئت تحریر شام د خپل ګوند بیرغ چې یو مخ د افغان طالبانو د بیرغ په څیر دی د سوریې د ملي بیرغ څنګ ته ایښی دی. الجولانی د امر بالمعروف په اړه ویلی دی چې پخوا محتسب ندن زمانې د پولیس په څیر و، نو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم د یوې ادارې د جوړېدو پلوی نه دی. دغسې هڅو واشنګټن هڅولی چې ممکن د حکومت په رسمیت وپیژني. پاکستان بیا له سوریې سره له دې پلوه ورته دی چې په دغه هیواد کې هم د حکومت مخالفه وسلوالو جګړې تیزې کړې دي. رابشم بحث ته او له میلمنو به دغه ډول نور شبهتونه واورم او بیا به نتیجه واخلو چې دا درې سره هیوادونه د یو بل له پیښو څه زده کولی شي. مخکې تر دې چې د خپرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، تاسو کولی شئ چې دا خپرونه په یوټیوب کې وڅارئ، په فیسبوک کې وګورئ او خپل نظر راسره شریک کړئ. رابشم د خپرونې میلمنو ته پخوانی افغان ډیپلومات چې په ماسکو کې ډیپلومات و، غوث جان باس، د سکایپ له لارې له کاناډا راسره دی او دلته په سټوډیو کې په مشال رادیو کې زما همکار ګل ایاز راسره دی. شراغلی دواړه جان باس صاحب، که لومړی له تاسو واورو، که چېرته تاریخ ته وګورو، په 1930 کلونو کې چې په منځني ختیځ کې کوم تحولات راغلي دي، هغه تقریبا په ټول منځني ختیځ کې له سوریې نیولې تر یمن پورې خپل تاثیرات لرل. مثلا لکه د باس ګوند چې په یو هیواد کې وروسته البته بیا را وروسته حاکم شو، په بل کې حاکم شو، په بل کې هم. لیکن اوس ځینې کتونکي داسې نظر لري چې د سوریې پیښې ممکن حتی تر افغانستان او پاکستان پورې هم خپل تاثیرات وشیندي. ستاسو څه نظر دی؟
له لږه شکل چې په دغسې یوې ډلې نړۍ کې چې اوس مهال سره مخ یو، هر ځای کې هر پیښه په یو ترتیب نه په یو ترتیب یو بل پکې پاتې، بیا مخصوصا داسې هېواد لکه زموږ چې ډېر اوس ټکنۍ دی، آصف وزیر دی، خامخا به افغانستان باندې هم د اوسنۍ سوریې کومې پېښې چې روانې دي هغه به هم خپل تبعات لري په افغانستان. خو خبره دا ده چې د افغانستان پېښې کېدای شي هم تبعات ولري په سوریې منځني ختیځ په ټولیزه توګه، ځکه چې داسې چې ژوند ښیي او حوادث ښیي دا هېوادونه سره د دې چې سوریه د جغرافیې د نظره یو څه لرې ده، ژبه متفاوته ده، خو تاریخي ارزښتونه لکه د اسلام دین دا هغه ارزښتونه دي، دا هغه پدیدې دي چې موږ یو بل سره ډېر سره نږدې کوي. هماغه چې تاسو وویلې د عربو په نړۍ کې چې هغه پېښې وروسته د دغه استعمار یا کلونالیزم د دورې نه رامنځته شولې، په سوریه کې هم یو ورته جنبش رامنځته شو د باس په نوم، چې هغه یو سوسیالیستي کمونیستي اړخ د باس.
جان باس صاحب، وباشه، زما مطلب دا و چې فرضاً پخوا چې په سوریه کې کوم تغییر راغلی ده، فرضاً په عراق کې تاثیر کړی ده، د عراق په کویت تاثیر درلود او په تقریبا هغه د عثماني له امپراتورۍ وروسته دا ټول له یو بله متاثره شول. لیکن په اوس وخت کې د دوی تاثیرات څه دي؟ فرضاً فاطمیون په سوریه کې جنګېدل، د فرزند چې په دې کې ځینې افغان شیعه هم د راپورونو له مخې هلته له هغوی سره یو ځای او په سوریه کې جنګېدل، او د پاکستان په برخه کې ویل کېږي چې زینبیون په سوریه کې جنګېدل. نو کله چې د یوه هېواد وسلوال په یو بل وطن کې جګړه کوي او بیا د یوه حکومت په ضد جګړه کوي او هغه حکومت نسکوره کېږي، نو دا تاثیرات بیرته دې خواته باید ژر خپاره نه شي؟
چې په سر کې ایران دی او کېدای شي چې د پاکستان، چې پاکستان یو انګلیسي او پروژې هېواد دی او د پردې شاته ډېرې لویې تاسپانه ډېرې تقریبي پروژې لري، چې دا پېښېدېدلې هغه لاسوهنه ده په هند کې، هغه لاسوهنه ده په افغانستان. دېکې شک نه شته چې دغسې ډلې ټپلې زموږ د شنیه چې زینبیون چې په 2012 کال کې د ایران هم د ایران دوی په پاکستان میشتو شیعه اتباعو کې کوچنۍ پروسه وکړي او هغه تل دې په سوریا کې په عراق کې په نور ځایو کې نور مذهبونو په ضد جنګېدلي د نور عمدتاً د ایران د پروژو د ایران د نفوذ خپرولو دپاره جنګېدلي دي. دا خلک چې بېرته راځي هلته مړه شوي دي په سوریه کې په عراق کې زخمیان شوي دي ټپیان شوي دي. خو خبره دې کې ده چې دوی چې بېرته راځي مخصوصا زما هېواد افغانستان ته دوی د بل ایدیولوژي او ذهنیت سره راځي او دا په خپل په وار زما خاوره خرابوي، زما اجتماعي یا ټولنیزې اړیکې زما په وطن کې خرابوي. نو په دې ترتیب د ایران د سپاه پاسداران هغه ایدیولوژي په ایران کې حاکمه ده. اصلي هدف دغه مدیریت منطقې دې شکل دی چې خپلې نیابتي ډلې نورو هېوادو ته لیږه، هلته خپل نبوت خپراوه، په عین وخت کې
مننه ګلیاس. د زینبینو په برخه کې په مشال راډیو کې تاسو کوم راپور درلود چې دوی بیرته راستانه شوي دي؟
نه، داسې سره رپورټونه خو نشته. څنګه تاسو خو ذکر وکړو، دا وسلوالې او دغه ډلې دي چې د پاکستان حکومت په بلوچستان کې او په سند کې او بیا په خاصه توګه مانی چې کوم ایران سره په پوله ده، نو په دې معنی دلته ځینو بریدونو ذمواري چې دي کنه دغه ډلو اخستې دي، او ځینې وسلوالې په دې رستو کې په کراچۍ کې هم نیولي وو د پاکستان امنیتي ادارو. بل دویمه دا خبره چې د غوث صاحب څنګه خبره وکړله جانبا صاحب چې تغیرات خو هغه دي، خو په پاکستان باندې د دې تغیراتو هغه داسې ډېر اثر ونه پرېوځي. هغه ځکه د پاکستان او د هغې هغه لږ بدل دی. څنګه جانبا صاحب ډېر ښه جغرافیایي توګه معنی هغه ورکړلو چې څنګه دا غزي جغرافیا دا کلتور دی دغه دی، اول ته که تاسو وګورئ نو څوارلس کاله کورنۍ جګړه تېره شوې ده. نو هغه میکانیزم او د پاکستان که وګورئ نو هغه ډېر زیات په منځ کې تو
دلته ځینې شیان چې ځینې کتونکي وایي په دې برخه کې بله جانباز صاحب څخه هم واورو. جانباز صاحب، ځینې کسان دا وایي چې د سوریې او د پاکستان شباهت دواړه اسلامي هېوادونه دي، شیا دواړه لري، سنیان هم لري، په دواړو کې اکثریت سنیان دي، په دواړو کې قومونه بیل بیل ژوند کوي. یعنی داسې نه دي لکه په افغانستان کې. په افغانستان کې فرض په شمال کې هم پښتانه شته، هم تاجک شته، او حتی د افغانستان په جنوب کې هم تاجک شته، پښتانه شته. یو د ازاره او ځینې قومونه یو ځای سره ژوند کوي، ځینې ازاره په مرکزی افغانستان کې، هغه بیا نورو کې متید دي. خو په پاکستان کې بلوچان تقریبا بیل اوسي، سندیان بیل ژوند کوي، پنجابیان بیل ژوند کوي، پښتانه بیل ژوند کوي. په سوریه کې بیا ورته کردان بیل دي، په ترکمنان بیل ژوند کوي، حتی علویان په دمشق کې متمرکز او مخکې د واک په وخت کې عربان بیل ژوند کوي. یعنی داسې ټولنه سره هغه ده. ستاسو څه نظر دی؟ دغه شباهتونه نشته پکې؟
پوښتنه مانه ده. ګورئ، بیسیکلي دا یو شباهتونه پښته، او زه به دغه ستاسو خبرې قید او دا یو تصویر وکړم ستاسو اجازه چې هزارگان په افغانستان کې د سې کمپکت ژوند نه لري. هزارگان په افغانستان کې د پښتنو په منځ کې دي.
بله،
دا په منځ کې دي یا په شپه کې. خو هغه قوچ په افغانستان کې کم دی، هغه کوم دی کار دی په تاسو هم په سیمه دوه درې ولایتو کې په شمال د افغانستان څنګه دغه اگر شتون چې کمپاکټ دی، یعنی نو قانونه په کلیک دی کی نو په شمال کې هغه څه سو فرمایي په تنه تاجکان نو قانونه یو ځای جوړ کړي، او هغه ټول چې مثلا په پاکستان کې ټول ځان باندې څو تا په دې شپه په ټول په وایو په ټول په لکه د بلوچستان په ټول معلوم دي، سیمه معلومه ده، جغرافیه کاپیټ مان ده، بلکې په افغانستان کې د ټول مشترک هیوا چې البته په خپل خو هم زموږ خاورو ته نه دی نه نه په کوم شکل یا اسانو څنګه کې خو زه په دې کې کوم هغه هم زما خاورو په پاتې کې. اما یو شی چې فرقه ای تزادونه په افغانستان کې هیڅ څه نه درلو، هیڅ څه په تاریخ کې فقط په نوې سیمه کې د تصویر په څیر ولا سره شو یو څه نه څه پکې قانونه وو. اما نور په تاریخ د افغانستان کې فرقه جنګونه مذهبي جنګونه هېڅکله نه دي شوي. زموږ په هېواد کې صرف هندو آزاد ژوند او شیعه او سني خو پرېږده. د بلې خوا په پاکستان کې مثلا موږ په کراتو فرقه جنګونو شاهد شواهد وو. په کوټه کې د اوس په کورمه کې څه وشول؟
سره هغه څنګه ځکه نه او چې دا نشول نو دا انتصار دا جناب صدا یو پاکستان سره بالکل دا خبر تاسو صحیح ده چې په پاکستان کې دا فرقیزی نخته هم کوم ګورو د دې تاریخچه هم لګ ډیر وګد نه ده نام دې په دې نوې مې او دې اتهمه لسیزه کې چې کله دا جنرال ضیاء الحق راغله دا غي روسو چې کوم دا کسی شروع شولې نو اغه نه پسته دا فرقیزی نه ختی او دا فرقیز اغه چې دی دا جړل نوري مضبوط شوي او مدا قوجه دا چې تر وسه پوري اوس په کورم کې چې کوم دا تیر د میاش د اکتوبر میاش کې کوم رئیس تاو تاریخواله روان دی یو څه څلورش نه زیات کسان چې دی په اغه کې و وجل شول او وسم اغه سیمو کې تاو تاریخواله ترنګلتیا اغه چې دا موجوده ده خو دا په دې معنی هم نه ده چې دا بیا ډیر پراخه شي لکه بیا غو مشران شته د غشته هغه کوشش کوي چې عرب هغه دی فرقیزو مسلمانې میچې دی په هغه باندې قابو
خیر خو واکمنان خدا کار کوي چې دا سراغه کې لیکن مثلا د بیا هم یا پرتلې تراشو مثلا په سوریه کې چې کله د سنیانو د حکومت په ضد جګړه شروع کړه یوه چنو علویانو ته چې واکمن وو یوه ته بخیده مسلمان په سترګه نه کتل وای دا کافران دي لکه په پاکستان کې
لکه پاکستان چې
دا شعار ورکې وسی شیعه شیعه کافر کافر دا دغه شعار په افغانستان کې نشته خو بیرته چې له دې بحث نه راوونه او ځکه بیرته غا مقایسه تر شو جان باسه دغه د کتونکو اندیشنه بیا هم دیته ده چې د سوریه دغه اوسنۍ وضعیت ممکن په همدغه ځای کې محدود پاتې نشي که څه هم اوسنۍ مشانو یې دا ویلې دي چې له نورو هیوادونو سره سروکار نه لري ورآینه لکه په افغانستان کې طالبان دا خبره کوي لیکن د طالبانو را تک سره د ټي ټي پی تاثیرات په پاکستان
کې جنبا صدې سره یو خبره ولم دا کوي چې په سوریه کې یو خاندان چې دی هغه سلور 50 کاله اغه په واکه پاتې شه بده لکه یو جمهوریت نظام نو اغه نو یو ډیکټیټرشپ لکه د سلور 50 کالونه یو خاندان چې دی یو کورنۍ اغه په اغه کې و په واکه و جنبا سره
تر هغه چې زی پرومونسیرم په سوریه کې خارجي هالت د سنې د چ اوس ایران لاس ایران د سې یو پالیسی چې اساس ترام خنه مونه یم دا اوس افغانستان دی تاسو ویني چې په واقعي اوم د نن اون اگر چې څه دې چې تر څو نه مو په فرانس چې په دې باندې زموږ ټول نه ده په تاسو ویني چې دا څومره ویلګالي او څومره زرافت د کو سره یو حاکمانو سره چې غیر مشروع ده البته په افغانستان کې ماده در خو کافي و سیاسي تلاقي سیاسي تعامل کې څومره کم سنی مذهب ده اگر چې سوریه کې د ایران نووس دیجاکه مخصوصا روسه د کورونی جری د دولتسم کال کې حالت او پلس دی به او ټول او د ایران د خوا ډیر بار شول او کوم ګورو چې حالت ترکیه هم پا او کوم ګورو چې د سوریه سره هم جوړ پاتې حتی د دې حیات تحریر شام سینو مشانو سینی جورج بیا هم سره روان دي په یوه وخت کې موږ نشو کولای چې په ټول د نسنلري روسیا اوس د دې چې موږ ټول د نړۍ په څیر کې حالت هم په پاتې عناصر راتلونکي حاکمیت روسي دي او هم هغه څه چې اوس د دې مشروط وایټ او پوښو هغه حیات د تحریر شام ده که نور د کوردان دي توپمنان دي نور دي نور دي
جان باسب یو بل شي تکرار شوې دی له خطر چې د عباس دی بل خطر غونډ کو چې د سوریې د وسلوالو له دغه بریالي توبه نور خلک څه کولای شي مثلا د دوی د مشر چې دی د حیات تحریر شام الجولاني چې بل نوم یې اشاره ده دی ډیر نرم روان دی مثلا ما په مقدمه کې اشاره ورته وکړه چې فرضاً د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ضرورت باندې وایي چې دا نن سبا د ضرورت نشته د جنود تعلیم په برخه کې د څه خبرې نه دي کړې چې
دا معنا ده
او د همدغه علت چې نړیوال سره لدی چې د یو وخت لا غسر ارتباط درلود ل القاعده سره خو بیا بیرته ویلی او چې القاعده بیرته راګرځیدل ده خو د دې ته زمينه برابر کړی ده چې نړیوال ممکن د دوی حکومت په رسمیت پیژني څه فکر کوي چې په کابل کې واکمنه اداره ل دې څه د کولې شي
کوم خبره شبر چې په کابل کې حاکمه اداره د زده کړې توانایي نه لري او د زده کړې ظرفیت نه لري کچېرې په تا ترتیب چې دوی ځان پوزیشنوي دا کوم ابزارونه چې دوی کار اخلي دا یو دندګي لکه تازي خودسری جاه طلبي کاملا افراطي
غیر افغانی جانباز صاحب وبخښه سوال داو دا شان خودی دا خو لکه څنګه چې تاسو ویل چې یوازې د حکومت یوازې په خپل لاس کې ده فرن د سوریه والا چې دی یو خو مشره ماخت اداري کې مشي پر غاړه وانه خسته د دغه نور برخو ته چې ما مخکې اشاره وکړه په دې کې نرم چلی
شي بشري حقوقو لکه چې کوم څنګه د پاره کې زیات لکه اغه بنديان چې کوم د رژیم مو د اسد رژیم کې لکه هغه پرې خودل
هغه پرې شودل عمومي عفه البته طالبانو ویل چې ما اعلان کړی ده لیکن که سبا د دوی حکومت پر رسمیت پیژندل کیږي آسانتیاوی ورته راځي فکر نه کوي چې په کابل کې واکمن طالبان هم ممکن دي ته فکر وکړي چې راځه په دې حکومت کې نورم لزان سره یو ځای کا چې تام دغه څه یو ګام واخلي بالکل هغه وخت به
دا طالبان نومسي او د افغانستان احتمال نوم با امارات نوسی هغه به بیرته افغانستان شي چې باید او کی بیل شته خو خبره دا ده چې دا تحول به په څه ترتیب راځي اوس چې موږ دغه مشران چې موږ په مخ دي کاغه هیبت الله نامعلوم و نامجهول دي کاغه دغه سراجیان حقانیان دي او دغه سری نور دي ګر چې دوی په ماسکی اوس لیدل کېږي تضادونه او دغه حقانی خلیل حقانی مړینه کېدای شي نه یو څه سره ټکانونه دی ته ورکی خو په هغه صورت کې چې چیرته دوی انعطاف پذیری خواته ورشي او سوریه دوی ته ریښتیا سره یو درس شي او همدغه څه چې د رسنیو فشار د جهان فشار د منطقې فشار د افغانستان د خلکو ته ټولو د مخه فشار په دوی باندې وساتل شي کله چې متحد درجه د دوی په منځ کې تغییر او تحول راشي او سوریه دوی ته یو درس شي خو په هغه صورت کې به بیا د طالبانو امارت نه اوسېږي دا به یو مشروع قوت افغانستان لال شي او افغانستان کې به یو مشروع حاکمیت راځي
او مننه او بخښه بیرته پاکستان مسلې ته راشو تقریبا ټي ټي پی تاریخ طالبان پاکستان لومړی ډله ولا چې د دمشق سقوط هر کلای وکاو او غوته مبارکي وویل دا څنګه په پاکستاني رسنوي کې په دې برخه کې څه خبري راغلي
په پاکستاني رسنیو کې کوم ګورو کنه ننم د پاکستان د دسمبر په 12مه باندې د پاکستان د بارنو چار وزارت وایاندي ممتاز زهرا بلوس په خپل 19 خبري غونډه کې دا خبره کړې ده چې دوی د زمکني بشپړتیا سلامتیا او حاکمیت د سوریا هغه په کلکه ملاتړ کوي نو کوګوري حکومتي په کچه معنی هم وی چې دی په دې باندې غندل نه دی چې د شام کې د بشار الاسد حکومت را نسکور شوی هغه دی خو هغه د ځمکني بشپړتیا او د حکومت خبره کړی ده او له هغه ځینې د پاکستانانو د راويستلو هغه هم حاصل چې دی هغه هم روان دي په پاکستان کې تاسو د وسلوالو طالبانو یا د حکومت تربندیز داندي د تریکي طالبان پاکستان خبره وکړه نو هغه خپل فعالیتونه یا د هغه ته سن سه یو شی ورکی دی ته یو تقویت په نور مل ورکی چې البته د اسلام پال ډلې چې دی هغه په
واقعي
کامیاب شوی نو موږ خپل د مبارزه چې ده نو خو د پاکستان او بیا په ځانګړي توګه د شورش وګوري دا د پښتنو په سیمه کې دی که په بلوچستان کې دی التم په پښتون میشته سیمه کې دی که په خیبر پښتونخوا کې دی نو په خیبر پښتونخوا کې دی نور سیمه چې دغه خو بالکل په پر امن دي پنجاب پر امن دي سند پر امن دي
پنجاب هم وو فرضاً پنجاب کې دوی او بخشي
پنجاب کې دوی به نور مسلکونه دي
نه خو پنجاب کې دوی راپور نور کې به د 13 میاشتې کې چې د تر هغه ورو په ضد باندې 200 عملیات وی وکړل د خو ډیر زیات دي
نه خو
بلوچستان کې خو پښتانه نه دي بلوچستان په سیده لیکنه
په هغه کې وګورئ کنه شیبر صاحب په د پاکستان الیکشن ډاینامکس تاسو وګورئ نو زیاتره چې کوم د نام نه پیخې دي هغه د موږ د خیبر پښتونخوا د قبایلی زلو کې دي زیاتره پیخې او د نام نه او پاغي منی وار وار منی خو حکومت به دا وای چې موږ دلته عملیات کوو، هدفي عملیات کوو. پیله خو دا سیو چې په لومړي سر کې چې عملیات په کابل نو پورا په لکونو خلکو به کور شول، خو وس دوی هغه عملیات ته دا نوم بل ورکړي چې ټارګیټډ، مطلب هدفي عملیات من کو. هدفي عملیات مقصد دا دی چې خلک به کور کېږي نه، موږ ورزو چې دیزي کې بس موږ ته خفیا معلومات راغلي دیو دیزي کې وسله وال پټ دی او موږ دیزي کې هغه وکړو.
اوه مننه. خو که جانبا سپ تاسو فکر کوي لکه څنګه چې ګلای اعظم دا خبره وکړه چې کې دیشته لکه د ټي ټي پی هون ډلې یو روحیه واخلي چې ولا په جګړه باندې ممکن نه ده چې مخته پسې لاړ شو. په پاکستان کې د فرزند بلوچستان هم جګړه کوي او د پاکستان جګړې لکه ګلایا چې ویل چې د پښتنو په سیمه کې دی او په بلوچستان کې دی، البته د پنجاب خواته هم سختري سو سرایت کړی دی، هغه ځینو کې هم عملیات روان وي کله نه کله، خصوصا په جنوب د پنجاب کې. څه فکر کوي چې دا وسلوال به داسې یو روحیه واخلي د سوریې له سقوط وروسته؟
خو هغه شوبر په سیده چې د تبلیغاتو تر کچا خو به له شکه چې ځان ته بروبیا ورکوي، ځان به تشویقوي، ځان به ترغیبوي، تحریکوي چې ګوري هلته هم دغه سی یو حرکت رامنځته شوی دی. خو زه فکر کوم چې دوی د یوې خوا ځان غولوي او د بلې خوا اذهان منحرفوي. هغه شی چې په سوریه کې رامنځته شوی دی تر هغه شی چې په طالب نومیږي په افغانستان کې یا په پښتونخوا کې یا په ټولیزه توګه اخوا په پاکستان کې، دوی سمه ده چې د شعارو تر کچه به یو څه سمون ولري، یو څه ورته والی به ولري، اما دا ډېر متفاوت څه جنبشونه دي. کېدی شي چې بیا هم وایم چې د ډېرې داسې عمیقې ایدیولوژي له نظره کېدی شي پکې تړاوونه به اوسېږي، خو د دوی اهداف ډېر متفاوت دي. مخصوصا که دا حیات تحریر شام اوس وڅېړي د دې هغه کوم تحول چې دی مانس کې راغلی دی، په فکر کې راغلی دی، هغه ورته نه دی طالبانو ته تاسو هم
خیر خو وبخښئ، خو دوی وبخښئ، د حیات تحریر شام اوس ورته ګورو چې دوی په نظر کې بدلون راغلی دی. پخوا خو د دوی په نظر کې بدلون نه و راغلی، د محمد الجولان یو وخت له القاعده سره یو ځای وو، بیا له داعش سره یو ځای وو، بیا له داعش سره جګړې وکړې کنه، لیکن اوس واک ته رسیدلی دی. د سشکاری سې دوی خپل ملي ارزښتونو ګټو ته وفادار دي.
بالکل دا خبره چې دې دا تحول وکړ، دا شخص خو فرمایل او هم شمیرل دا القاعده سره ولکې چې دا داعش سره او بیا النصر شو اوس دا غوړي دا بل حرکت را مست کړی دی په بل نو حیات داخل شو. یعنی دا تحول د دې کې بیا د بل خوا سوریه متفاوته ده. سوریه کې د سوریه تاریخ بل دی او افغانستان تاریخ ډېر متفاوت دی سره. اما که چې داعش په افغانستان کې نشي ریښې غځولی، همدغه سې په سوریه کې تر دې حده نور دغه فونډمنټالیزم چې ورته کار وشو د ایران دفاع، د داعش دفاع، د نور دفاع، هغه سې نور فکر نه کوم چې
خو بخښئ جانباز صاحب، بخښئ ستاسو خبره نیسم، تاسو داعش ته اشاره وکړه، همدغه داعش له سوریه تر افغانستان او پاکستان پورې راورسېد.
خو ریخی خو هغه رنگ نه دی جانباز، خبره سم سم هم ده چې ریخی خو هغه رنگ جړل دی، خو هغه رنگ پخی نه دی چې څنګه او هغه خټیر زت د اغم لري. څنګه جانباز خبره وکړه، توافت لري زت فرق لري هغه سیمی او د افغانستان او څنګه د پاکستان
فرق بیل خبره ده، واضح خبره ده، بیل جغرافي دی، بیل ځایونه دي، لیکن همدغه وسلوال د داعش په دوم باندې چالتہ شروع شول په سوریه کې، په عراق کې، دا تر خیبر پښتونخوا را ورسېدل او دا تر افغانستان ورسېدل، د افغانستان تر شمال ورسېدل. یعنی د دې بحث له پایله چې دا بحث را شروع کو، خبره ده چې په خو به یو بغاوت په یوه محدود جغرافیه کې راتاویده، نن سبا که د انټرنیټ برکت دی، که د ارتباطاتو برکت دی، ډیر خبري شي. نو ځکه دغه اندیښنې شته چې همدغه د سوریې بغاوت چې اوس کامیابه شوی دی، دا تر عراق هم وغځي شي، تر ایران هم وغځي شي.
نه دی اوس که د پاکستان خبره تاسو کوئ که نه، نو جنبا صاحب هم هغه کې خپل نظر ورکي چې په بنگلادیش کې داسې نواجد حکومت ختم شو، نو په پاکستان کې دا اوازې او دغه شروع شو چې په بالکل د بنگلادیش پسند په پاکستان کې هم به خلک په سلوکونو راوزي او یو ګوند کوشش هم وکړلو چې داسې قسمه حالات جوړ کړي.
د عمران خان ډلې،
عمران خان
ډلې دغه خبره، یعنی د عمران خان ډلې دې ته تبلیغ وکړو چې دا زده کوونکي باید راوزي او یو بغاوت وکړي، اما بیا هم د دې خاطر چې دغه بس راغوند کو جانباز په مجموع کې کچرته د افغانستان کې واکمن طالبان له سوری څخه د کوي مخکې تاسو دې ته اشاره وکړل، لیکن په پاکستان کې ستاسو په باور د حکومت